پیولا لغمانی د لغمان لیکلی په دې هیله چې روان کال په افغانستان کې د سولې کال ونومول سي. حاجي محمد همدرد له هلمند لیکلی سوله هغه وخت راتلی سي چې دولت او طالبان مخکې تر مخکې اوربند اعلان کړي او د سولې خبرو ته کښېني. بشیر حبیبزی له ازرې لیکلی موږ ټول زموږ په ژوند به سوله رانیسي ځکه چې د افغانانو امیدونه ختم سوي دي. او میرویس لودین لیکلي نه سوله سته نه بل شی. هر کال په ژمي کې د سولې خبرې پیلېږي، افغان حکومت په ژمي کې خطا وځي او طالبان خپل اکمالات کوي او چې پسرلی سي بیرته د سولې خبرې ودرېږي او په افغانستان کې جنګونه پیل سي. تاسو زادي رادیو ته غواړی چې خبرونه هر ورځ د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي چې هر ورځ هر اونۍ په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین غږیږو.
اگه کتاب تون خپل درسالور منوال سندری به کتابون هم چه حدی اقل دما ده بایسکیل کتاب تون سالور پینزیس هوا کتابون سرفیت لرین و طول تقریبا
فنکار برخه که لالیکوال سیدون کی او کرکتون کی داکتر محب وزیر سره ده هغه پا کارونو خبری کو.
یو خوب جارا ساده بیزرگه که ریاستنیم و ده کایسر اپریدی و ده روخان و سبزی گونده شایران موجود ول نو ما داس احساس
په زرپانه کې به لنډ کیسه نامرد واوري.
جلی تورې کړي ګرځي وړي سترګې وانړولې. هلکو ویل زه ستا له تیر سره کار نه لرم خو هیڅ.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال واوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلی نه دی لڅراغ ژوندون هسي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د یویشتم سرود دویمه برخه واوري.
لخر بوزه د میدان منځته ورکوز شه وګزریات په ډېره بیله اسرا تاو کړ اندېښمن دی کک یوازې څنګه پرېږدي.
ازادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د جنوري شپږم د افغان تاریخ پو او د کابل په هانتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د مړینې دویم تلینو. اروخاد کاکړ په انسانیت او افغانیت مین ملتپال شخص او د هیواد ستر مانوي پانګوه چې د تاریخ څېړنې او تاریخ لیکنې په برخه کې د پام وړ خدمتونه وکړل. تیرونی د نوموړي د تلین دن مانځنی په پار د کاکړ تاریخ بنسټ هم پرانستل شو. پوهاند حسن کاکړ د لغمان ولایت د علیشان ولسوالۍ په دیوی کلی کې زیږیدلې او خپل لومړنی زکړې په لغمان او کندهار کې کړې دي او بیا کابل ته راغې. دلته د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه د لسان سند ترلاسه کړ. په 1918 زیږدیز کال د افغانستان د حکومت په سکالرشپ د لندن پوهنتون ته ولاړ. و کالې د منځنی ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړه وکړه. پوهان کاکړ په 1922 زیږدیز کال د نورو ځانګړو څېړنو لپاره د امریکې پرېسټن یونیورسيټي ته لاړ او هلته د امیر عبدالرحمن خان په محل د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څېړنه پیل کړه چې بیا یې د همدې ګټور اثر لمخې د لندن له پوهنتون څخه د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی بریالي کام ترلاسه کړ. استاد کاکړ له افواهاتو، تیروتنو، بې بنسټه اساطیرو، عقدې لاسوهنو او ناسمو روایتو څخه د افغانستان د معاصر تاریخ په پاکونه او کرکونه کې له ډیرو څېړونکو مخکښ وو چې راتلونکي تاریخ څېړونکي به یې هیڅکله د ستر ملي خدمتونه هیر نه کړي. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي تاریخ پوه او استاد پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ روح ته ډالۍ کوو او په خبرونه پیل کوو. ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سبا شوي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه سیاوش صاحب، شي خپل قیمتي وخت مو مخترک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلی او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي؟
او استاد سلامونه تا ته، د ازادي ریډیو ټولو د نو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشومتوبه ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زه لا ماشوم وم، تقریبا د اوو کلو ماشوم، پلار می یار وخه د سات ننګیال زما مشهور ورور ارش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول، هغه کسانو ته چې ما ته ګران دي او له ما سره مینه کوي. بیا می هڅه وکوله چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس می کوم. یو عجیبه توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډیر سیات راکو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه، نوې نسل بل کتابو سره ډیره زیات مینه او لیوالتیا خي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکاو، اوس نو په ټول افغانستان ګرځم، په ټول ولایت باندې افغان ماشومان ته کتابونه، کتابچی او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کارم دی. لیوی خوا نامنی، لبل خوا بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول، بیا لورو لورو سیمو ته تګ، دا نه یوازې دا چې ډېر زیات وخت ته اړتیا لري، بلکې ډېر زیات فزیکي انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړ؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درې څلور منه وسن لري، بیا کتابونه هم چې هدیه اقل دما د بایسکل کتابتون څلور پنځه سوه کتابونو ظرفیت لري، نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو بانډو ته تګ او راتګ هلته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې له خپل هیواد سره او له خپل خلکو سره وغه د لارې چې ما ټاکلی ډیر سیات مینه ولري، زه فکر کوم چې بیا سرچپه کیږي او زه دغه ټولو سختیو سرګردانیو نه ډیر سیات خوند اخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه زه خوند اخلم، مګر انرژي ور نه اخلم. هر ماشوم ته، هر ځوان سره چې زه خبرې کوم، کتابونه ورته ویشم، نو زه ور نه ډیر سیات خوند اخلم. زه فکر کوم چې سخت دی خو زه هڅه کوم چې ځان ته راحت کړم.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع کړ، دا یو لوی خدمت دی. له کومې سیمې دې شروع کړ؟ اول ته چې ته لومړی لاړې، د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار، یو هڅه، یو برنامه، یو خبرونه له صفر نه شروع کول باید صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله. یوه هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم، په لغمان کې را لوی شوم، ښوونځی مې په لغمان کې لوستې، هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمی زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم ښوونکو چې ما سره خوري کړې په ښوونځي کې، هغه د خپل ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وي هغه جبران کړم. نو په لحاظه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم. هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچی او قلمونه.
ستا د کار دغه طرز څنګه دی؟ کومې سیمې ته ځي؟ هلته خلک څنګه خبرې چې کله هلته ځي کتابونه وړي، بیا خلک څنګه راځي، څه کوي تاسو؟
مخکې له دې چې زه لاړ سم یو ولایت ته، لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیر ته لمړی لاړ سم او کم ځینه شروع وکم له هغه وړاندې چې د رادیو لاري د رسنیو لاري د ټولنیز رسنیو لاري ز خلک خبرو بیا ما سره خپل ټیم التی چې نور چاریغوی تنظیم کی له هغه وروسته بیا نو د اطلاعات فرهنگ ریاست دولت مقام د سیمه یا دولت فکری سوانان هغه ټول لوړاندې منګه خبرو نو کله چې منګل تاسو هغه لوړاندې خبري هغه ټاکلی سیت هغه راسي چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ لغوی څخه یو پښتنه کو ځکه د کتابونو غوښتنې کې ډیر سیات او کتابونه له بده بخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ هماغونه کتابونه چاپ کړو بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو نو بیا مونږ ورته حداقل یو پښتنه ورنه کوو کله چې زمونږ پښتنه ته ثواب راکړه نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتاب چا ورکاو
دغه مالی امکانات لکه مکوي کتابونه لکه مکوي کتاب چې لکه مکوي
اکثرا مغه ډيري مصارف هغه زه خپل بوتي چې نه کوم هغه پیسې چې ما راټولې کړي یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سره مصرفي یا هغه پیسې ما راټولې کړي په هغه باندې چې کتاب چې قلمونه او کتابونه خپل دي تر څنګ د هواد ځوان نسل فکریا او فرهنګي خلک شاعران لیکوالان چې زور سره پیژنم خپل راته څنګه وهي ورته څنګه هم تماس کیږو لغوی نه دغه چاپ شوی کتابونه یا د نور ملګرو کتابونه چې دوی سرهسته هغه ما ته راسپاري زه به کتابونه کتابچی یا هم دغه سیملی تجاران چینې خدایي خدمتګاران سته چې په دغه برخه کې ځان مسول احساسي هغه نسی کولای چې محروم سیمو ته کتابونه ورسي خو زه یو پول په هیڅ یو وړی کې په وسیله باندې کتابونه ماته راسي زغه کتابونه کتابچی او قلمونه بیا په خپل سنگړی بایسکل باندې تر محروم سیمو او محروم خلکو ماشومان
ورسي په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر کې چې پیسې څنګه وګټم هر ځوان په دې فکر کې چې څنګه خو وظیفه ترلاسه کړم په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدای خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسه چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسینه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي څه فکر کوي دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه ترې څه ده
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او وختونه هم فرق کوي زما مینه زما خلک دي زما وطن ده او پرته له شکه چې اوس وصیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدی ډېره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي نو زه انسان مسؤول احساسوم هغه څه چې د یو ځوان په توګه باید یو ځوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې موږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو نو زه خپل اسلامي ملی واجب کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حسابو
هغه سیمه چې نام ندی او تور تور غلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوه
تر دې مرحله نه بلکې چې هر سیمه ته ځتلایم د فکری سوانان او د ولسونو قومي مشران او اته د ماشومان ډیر تود هر کلی سره مخامخ سمایم یعنی ما چې څومره فکر کوم چې کېدای شي د خلکو خبرګون به سید دغه سیو حرکت په وړاندې د ما پوراندي خو دا خلکو ثابت کړه چې د کتاب او قلم غوښتون کې دی او هغه څوک چې په ریښتینې ډول غواړي خپل ولس ته خپل خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هر کلی سره مخامخ شي
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري لاغوی دي غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې ته یې سیمې ته ورځي لاغوی دي غوښتنه څه ده
پرته له شګه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري، او دغه سی یو حاسه چې بل چانه د کړي او تاسو مخکې مو ویل چې بل سګورته نه حاصلېږي. زه اوس دې ته آماده یم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم، ټولو افغانو نسلونو ته زه کتابچې، قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړي حرکت سپیشلی دی، د ټولو نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې، په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي، هغه خپله ملي او انساني او اسلامي وجیبه ترسره کړي. افغان ځوانان، ماشومان په ټوله کې نوی نسل، دوی د تعلیم غوښتونکي دي، خو ولې سمینه ورته مساعد نه دم؟ دا د ټولو افغانانو، ملي تجارانو، د هر انسان، د ټولو افغانانو وجیبه او مسؤلیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او له موږ سره په دغه بهیر کې مرسته
وکړي.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د باچا خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر، لیکوال، کرکټونکو او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیات په شوري توګه انتخاب کړي. نوموړی وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګې ورکړي، او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکټنه بوخت دي. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک. پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رضوان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم، میډیکل وکوم، یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاد صاحب چې موږ ته دا مکار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازوان شي، چې څه نصب پر ژوند کې څه داسې کار وکړي که هغه د پیسو ګټلو په مت کې وي، که هغه ټولنیز حیثیت په والی سره وي، که هغه شعر او ادب په میدان کې وي. نو زه فامیل طرف نه هم لږ د شعر او ادب طرف ته توجه وا، خو موږ چې دا لسم ټولګي کې هم زه، نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سایل سندره با پخپل آواز ریکارډ بله، او آغا با بیا پا مارکیت که همی خرسه دلی مو ترونه چکو مو آغی بون دیتی سر زو کلاره لو، نو آغا بی راوڑه لی. نو ده زه دا ویلی شم چې زه که شعر و ادب تا و بیا پا شعر و ادب که هم ده کمپاله دا سوچ و فکر تا کرا گرزولی، دا در احمد شاه سایل آغا سندر را گرزولی چې دوی با پخپل آواز که ریکارډ کولی و موش با آوری دلی.
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ، لاسنیوی دې چا وکړ، چا سره روان شو په دې لارې کې، څه دې اول ولیکل؟
داسې ده چې لیکلو طرح ته خو موږ ظاهره خبره ده کلیوالي چې کومې سندرې وې یا غزل و پختګیون پکې نه وه، شعر ردیف قافیه یې برابره نه وه، هغه سیزونه مو کول. خو زه بیا د کلي نه بیا ډېر په ماشومالي کې په مسافرت کې شوم، او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوي خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګه په نوم یو تنظیم ول، د طاهر اپریدي په مشري کوله، او ریاض تسلیم قیصر اپریدي، روحاني صبزی دا ملګري ورسره. نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو، او هغه زه دا وایم چې ما د چا لاسنیوه خو داسې نه ده کړې، خو د جرس ادبي جرګې لاسنیوه مې کړې ده، او په هغې کې ما بیا خپل فعالیتونه او روداد لیکنې او شعر و ادب داسې ځینه، او بیا ورسره د مطالعې د یو ذوق را کې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل، او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم و، او په هندوستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډېر زیات ولوستل. نو هغه د دې ملګرو د جرس ادبي جرګې د لسنی ویل لپاره.
ډاکټر صاحب، تعلیم په برخه کې راته وایي، په کومې کومې برخه کې مو زده کړې وکړې؟
زده کړې خو ما ته دولسمه پورې په خپل کلی کې کړې دي، چې موږ بنیادي تربنو سره ته اړوند یو، او بیا ما څوارلسم جمعه د کراچۍ پوهنتون نه وکړ، او ماستری موږ ورته وایو شپاړسم دا مې د ګمل پوهنتون نه وکړ په پښتو ادبیاتو کې، او ایم فل مې د علامه اقبال پوهنتون نه وکړ پښتو ادبیاتو کې، او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور پوهنتون نه مې په ادبیاتو کې.
پرته له دې چې شعر او شاعري کوي، شعر لیکي، په نثر کې کار کوي، یو څنګه
دا څه وشول چې زه چې جرس ادبي جرګې ته کله ولاړم نو په شروع کې خو ما شعر لیکم، خو یو خو په جرس ادبي جرګه کې ریاست نیم د قیصر اپریدی د روحان یوسف جی غوندې شاعران موجود ول، نو ما داسې احساس کړل چې ګنځه په شعر کې داسې خاص یو نوې لاره نشم پیدا کولای، نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ، او اول اول ما بیا تنقیدي لیکنې ډېرې کولې، او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لنډ یو دوه لنډې کیسې لیکل، او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا ته متوجه شوم، یو مې ناول ولیکل، او هغه د پاسا بیا چې زه ماسټر فیل ته مې داخله واخیسته، او هغه ځینې به زما د تحقیق طرف ته درمه شوم چې نن زه داسې ګڼم چې که زه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم، نو زه اوس لکه د تحقیق یو ماده راکړې ډېره زیاته.
ڈاکٹر صاحب، تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې؟
چاپ شوي کتابونه خو زما د داسې اصول را یاد نه شي، خو ما په خیال شپږ اووه کتابونه به مې خپل چاپ شوي وي، او تالیفات مې بیا دا دي چې خو ما به جرس مجله چې کومه وه هغې د مدیر په حیث هغه ما ډېره تالیف کړې ده، او ورسره یوه بله د کلي په سطح مې یوه وړوکې مجله چلولې خیشور په نامه چې هغې ډېرې زیاتې ګڼې شایع شوي دي، خو خپل تخلیقه چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به داسې شپږو پورې
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کېشته؟
یو ناول پکې تخلیقي ده او زیاتره پکې داسې تحقیقي بڼه.
نو کله چې تاسو ویلې چې زه کراچۍ ته لاړم، اولته د هغه ځای د شاعرانو سره مخ شوې، د هغوی د دغه ډلې سره یو ځای شوې، بیا ویل چې شعر و شاعري نه کوم، له هغه وروسته بیا شعر و شاعري وکړه؟
نه، هغې د پسه بیا
ڈاکٹر صاحب راجو دی تچی د تحقیق مسئلہ دا، په تحقیقی برخه کې دی په کومو کومو برخو کې کار وکړ؟
تحقیقی برخه کې یو ما د ایم فل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ، پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسی شعور په موضوع باندې کار وکړ، هغې نه پرته ما یو کتاب بل پراجیکټ د باچا خان په پوهنتون را کړی و په پښتو ناول و افسانه د یو لسم ستمبر اثراتو، او بل مې یو دغه وکړو چې د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعري، او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې ډېر لوی شاعر دی عبدالرحیم مجذوب، د هغه پاړه یو کتاب دی چې د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه.
دا ټول چاپ شوی؟
دا ټول چاپ شوی.
هغه څه چې اوس نه دي چاپ شوی څه څه دي؟ د لاس
یو زه ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منوم نه دی ورکړی، خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه میرا راځي، په دې اړه باندې ما سره څه مواد دي چې هغه نه دي چاپ، او دویم شاید چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوه داس دي چې هغه نه چاپ پرته.
ډیر مننه. کیسه د خوند او پند لپاره هغه ادبی چوکاټ دی چې په شرقي ادبیاتو کې له ډیره پخوا مینوال لرل، ځینې فلکلوریکي او شفاهي کیسې وي، خو د ادبیاتو په پرمختګ سره یې لیکنې تومنه هم خپل کړې ده. نظر پاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا فرشته غنی لنډه کیسه نامر تراوروي.
زرپاڼه.
هلک د کړکۍ تر څنګ په چوکۍ ناست و. په ګوتو کې یوه کلي وه. د موټر ښکارېده، اړوله را اړوله یې. د مخامخ ناستې نجلۍ ته کتل. نجلۍ د تخت په څنډه ناسته وه، تر څنګ یې یوه ماشومه وه. نجلۍ ځمکې ته کتل. په ګلداره ګیبي پرتو کې د ساده څاکداره کمیس لنډه لمن پرته وه. وړې پوزې سره یې میخاک ډول کوه. په غوږ کې اوږدې غوږولۍ ځړېدلې. صاف کړي ویښتان یې په اوږو هوار پرتو. پیکه یې کیڼ خواته اړولی وو. په غاړه کې یې نری ګلداره ټیکری پروت و. ښکلی ښکارېده. څه یې نه ویل، غلې ناسته وه. هلک سکوت مات کړ. زما نوم داود دی، اصلا د کابل یو، په امستردام کې اوسیږو. همالته اقتصاد وایم، وروستی کال می دی. نجلۍ سترګې پورته کړې، هلک ته یې وکتل. دواړه سترګې په سترګو شول. نجلۍ بیرته سترګې ښکته کړې، هلک همداسې ورکتل. زیاته یې کړه، مخته له دې چې کورنۍ دې لفظ ورکړي، غواړم یو څه درته ووایم او یو څه درنه واورم. نجلۍ چوپه خوله ناسته وه. تر څنګ ماشومه یې له نانځکې سره غږېده. غلی غلی یې څه ورته ویل. نانځکه چوپ وه. هلک وویل، زه کال وړاندې کوژده شوی وم. په مینتوب دې سره هلک د سترګو لوری بدل کړ. تر څنګ کړکۍ ته یې کتل. په ښیښه خال خال څاڅکي پراته وو. باران ورو ورېده. نجلۍ سترګې پورته کړې. هلک بیا په خبرو راغی، خو زما کوژده ژر ماته شوه. د نجلۍ شونډې وخوځېدې. وی پوښتل، ولې؟ هلک همداسې له کړکۍ بهر کتل. وی ویل، نه پوهېږم، هیڅ پوه نه شوم چې څنګه او ولې. هر څه ډېر ژر ژر وشول، خو یوه خبره معلومه وه چې د کورنیو مو یو بل نه خوښېدل. فکري واټن ډېر و. هلک غلی شو. نجلۍ همداسې ورته کتل. هلک مخ را واړوه. زیاته یې کړه، دا زما تیر دی، راتلونکی خدای ته معلوم. کورنۍ مې غواړي واده وکړم. غوښتل مې ته پرې خبره اوسې. ته هم غواړې د خپل تیر په هکله څه راته ووایې؟ نجلۍ لنډ وویل، زه تیر نه لرم. هلک یې سترګو ته ځیر شو. نجلۍ تورې کړې ګردې وړې سترګې وانړولې. هلک وویل، زه ستا له تیر سره کار نه لرم، خو هیڅ کشمش بې چوبک نه وي. زما لپاره واده اوس د کورنۍ رضا ده، خو که ستا په ژوند کې څوک وي، هغه خپل ژوند کړه. نجلۍ په ډاډه زړه وویل، د کورنۍ فیصله زما ژوند دی. د کوټې ور بیرته شو. په عمر پخه ښځه ښکاره شوه. خوشحاله ښکارېده. ماشومې له نانځکې سره ښځې ته ور منډه کړه. ښځې وویل، مینې زویه، راځئ ډوډۍ تیاره ده. هلک نجلۍ ته وکتل. نجلۍ موسکه شوه. هلک خوشحال. اوړی و، ښې هوا او د رخصتي ورځ د ښار ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. د داود او مینې له کوژدې 15 میاشتې تېرې وې. په چکر راوتي وو. نږدې راتلونکي کې یې واده و. په دوکانو ګرځېدل. مینې ځان ته جامې کتلې. هر ځای نارنجي بیرغونه ځوړند و. ډېرو نارنجي کمیسونه او خولۍ اغوستې وې. ځوانانو په مخونو د هېواد بیرغ نقش کړی و. د امستردام کافیګانې د خلکو له شور او ځواک ډکې وې. ښار خوشحاله ښکارېده. نن ماښام هالنډ له برازیل سره مخ و په فوټبال کې. د مینې موبایل وشرنګېد. د سکاولې پسې ولټوه. وی موند. غوږ یې پورته کړه. په هالنډ یې څه وویل. تلیفون بند شو. هلک وپوښتل، څوک وو؟ مینې لنډ ځواب ورکړ، صدف. داود نور څه ونه پوښتل. په جشنی فضا او تودې هوا کې د ښار ګرځېدو خوند کاوه. مینه په یوه لوکس دوکان ننوته. څو جوړې جامې یې خوښې کړې. د دوکان یو اړخ ته د جامو ازمویلو خونه وه. مینې د سکاول داود ته ورکړ. ورننوته. داود د باندې ودرېد. مینه په نویو جامو کې راووته. مخامخ په دیوالي عینکې ځان ته وکتل. ګرده تاو شوه. وی ویل، داوده څنګه ښکارم؟ بیخي لکه ماکسیما. مینه په خندا شوه. بیا په خونه ننوته. بله جوړه یې واغوسته. بیرته راووته. دواړه لسونه یې په ملا کېښودل. چنګه ودرېده؟ وی پوښتل، او دې کې څنګه؟ لکه مینه. دواړه په خندا شول. مینې څو جوړې جامې واخیستې. له دوکانه راووتل. بیا زنګ راغی. مینې غوږې واخیسته. په نه او هو یې ځواب ورکړ. موبایل بند شو. داود وپوښتل، څوک وو؟ مینې ونه اورېدل. موبایل سره بوخته وه. پیغام راغی. وی لوست. داود بیا وپوښتل، څوک وو؟ مینه داود ته مخامخ ودرېده. د پوزې څوکه یې ورته په دوو ګوتو ونیوه. وی خوروله. په مینه یې وویل، تا ته خو ما ویلي وو چې زما په دریو شیانو به کار نه لري. ستا لکه چې هیر دي. خیر، بیا یې درته وایم. یو موبایل، بل د بانک کارت او دریام جامې. دواړو وخندل روان شول، نور زیات ستړي وو او وږي. په مکډونالډ ننوتل. مینه یو میز ته کېناسته، د اوت په کتار کې ودرېد. نوبت راورسېد، ډوډۍ یې راواخیسته. مینه خپل موبایل سره بوخته وه. داود د ډوډۍ پتنوس په میز کېښود. مینې ته یې وکتل، هغې پرته له ځنډه وویل: مور ته مې پیغام ولیکه، له ناوخته کېدو مې خبره کړه. داود په ویړه خوله وویل: ډېر ښه دې وکړه. داود کېناست، ژر ژر یې ډوډۍ له کاغذونو راوویسته، مینې ته یې وړاندې کړه. وی ویل: زه خو ډیر وږی یم. مینې کولا پورته کړه. وی ویل: او زه ډیره تږی. دواړه په خندا شول. په خوړو یې پیل وکړ. مینه ورخطا ښکارېده، د تلو تلوار یې وو. مخ ته له دې چې له خوړنځي ووځي، تشناب ته لاړه. داود د مینې دسکول او خالتې راټولې کړې. دسکول کې موبایل وشرنګېد. داود لاس ور نه وړ. شېبه وروسته پیغام راغی. شیطان ورته وویل چې: وی ګوره، زړه رضا ور نکړه. شیطان زور شو. داود موبایل را واخیست، پیغام یې ولوست. په هالنډي لیکل شوی وو: ګرانې، له تر اوسه له هغه نامرد سره یې انتظار دیم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زر پانا
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلاند ستوری دی چې په خپل خوشحال خان د میړانې توره په یو زرو یو نویوم کې په یو قصیده کې ستایلی ده. دی وایي: صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ یې نیزه سره کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوز په کلیدي افغاني کې خوښونې ورزنې وکړې. هیوز په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نه وروسته محترم مقام لري. صدر خان په یو زرو اویایم هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر سادهوالی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ خوشحال خان خټکی خیوو له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي، نو کمزوری هم نه دی. خو ګوردونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې ویلی دی: لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسي، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسي، مشورت د جدایي په اور کې بل یو لړمون هسي. خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې هم داسې، خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې هم داسې، هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسي. لکه زده ده ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، لکه زده ده ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، نه دی هسي چالیدلی چنون هسي افسون هسي. لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم،
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغ ژوندون هسې. پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې زی، پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې زی، دا دنیا د دای دوت دی چې نن هسې پرون هسې. لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي لسترګو، لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي لسترګو، په دا موج کله بهي کې جیهون هسي سیحون هسي. ستا ځواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ، ستا ځواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ. څو بی خانه زه ویل کړم بل بنکه پختون هسي، مشورید د جدائی پور کې بل یو لړمون هسي. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې کاک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرز یې ګڼ فیلان ځمکې ته راګزار کړل. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې کک له کومه راغی، او د کک په لیدو یې کوښښ شروع کړ چې د ساکانو مشره زرینه پیدا کړي او ژوندی یې ونیسي. دا چې د یویشتم سرود په وروستۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
یو نقاب پر مخ چټک سپور تر مخو، د ساکی ټبر مشران هم ور پسې ول. نقاب پوخه لکه چپکه داسې تیز دی، مخامخ د اردوان په لوري ولاړل. اردوان نیزه په لاس توره تر ملا دی، د خپل پیل په کجاوه کې نیغ ولاړ دی. کک لا ګرز تاو کړي له سره پیل گزار کړي. یو ناڅاپه ور پام شو اردوان ته، مخامخ ورته سپاره ساکان ښکاره شول. نقاب پوخه سپور یې ولیده چالاکه، اوگزریات ته په بیل لاس اوچت کړ. ته ورځه د ملکې ملګرتیا وکړه، ما یوازې له پیلانو سره پرېږده. اردوان په ملکې پسې روان دی، لښکر بوزه د میدان منځ ته ورکوز شه. اوگزریات په ډېره بیله آس راتاو کړ، اندېښمن دی کک یوازې څنګه پرېږدي، دا دې څنګه آزموینه کې راګیر کړم. خدایا تا ته مې سپارلی پهلوان کک. اوگزریات لخکر روان چست و چالاک کر، مخامخ د اردوان په لوري ولاړل. نقاب پوخ سپور پر سپین آس مخامخ شو. اردوان نیزه گزار کړه د سپور خواته، د سپور ډال د اردوان نیزه کږه کړه. اوگزریات لکه سیلا پیرا روان دی. دوه لخکر سره اوس غاړه غړی شول، تور پورته شوې، نیزه شن په هوا شوې. د آسونو ششنهار د پلیو شور دی، په دا منځ کې اردوان پر پیل خرام کړي. لکه مچ د غره پر سر داسې ښکاریږي. نقاب پوخ سپور ته حیران دی چې دا څوک دی، څه چالاک زړور دی، څومره تیز دی. د جګړې په هنرونو ښه پوهیږي، څو پارتي سپاره یې پرې باسل له آسه. اردوان د کېږدۍ خواته ورتلل غواړي، نیت یې دا دی چې زرینه را پیدا کړي. غواړي ونیسي ژوندۍ ښکلې زرینه، د هیرمند ها ساتندویه هغه سپینه. خو دې سپور پر مخ نقاب او څو یارانو د کېږدۍ خواته د ده لاره نیولې. اردوان له غصې مار غوندې تاوېږي. ښه اوږده شېبه جګړه د دې ټولي وه، د پاچا لارې تړلې وه کېږدۍ ته. هاخوا لرې کک لا جنګ کړي د پیلانو، د زخمي پیلانو شور دښته کې خپور دی. د کک ډېر اندېښنه ده ملکې ته، زرینه ترې ورکه شوې په جګړه کې. خدایا څه شوه زما د ژوند وروستنۍ هیله؟ زه د دې په غټ جګړې ته یم راغلی، زه د دې ښایست بیا ژوند ته یم راوستی. خدایا وی ساتي ته یې ساتندوی شي. بې زرینې ژوند تیاره دی، بې معنا دی. بې زرینې ژوند قیامت په دې دنیا.
I'm not a good one.